السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړی شوی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې نن په سټیډیوم کې د شاوخوا 8000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د پټکو د قصاص حکم تطبیق شو چې په خبره یې شاوخوا لاس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالیشیر او تریزی ولسوالۍ کې د وی کورنۍ دیار لسغړي په مرموز ډول په شهادت رسولی وو. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوی اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پانه کې دغه اعدامونه غیر انساني، ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو په افغانستان کې بیا وکمنې دورا حصے په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره د اعدام شوو کسانو شمیر 200 ته ورسید. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبري وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن سه شنبه په خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمایزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبري وشوه. دغه خبره داسې مهال کېږي چې د تاجکستان ولسمشري مانی د دوشمې پورزه ویل چې تیر اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لک تر لګه 15 چینایي اتباع وچل شوی او 15 نور ټپیان دي. له دې بریدونو سره په یو وخت کې چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې لخوا لک تر لګه یو لک داسې افغانان متحده ایالاتو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لوت پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل چې د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کېږي او هغوی به چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحده ایالاتو وایستل شي. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د اس 400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبري وشي. د روسي انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویان د بیان د میتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې شامل ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخوي و 50 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر په 4 او 15 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خپور کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګریاسیوموف ادعا کړی چې پوکروفسکي بشپړ نیولی دی، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې او نن سه شنبه یې رویټرز اجنس ته ویلي چې اوکراینی سرتیری د دې ښار پر شمالي برخې کنټرول لري او د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دازما حق دی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. نوموړي تیر اونۍ د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د نه زغملو وړو بالا ویل چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته خوندي او مساوي ژوند حق لري. له دغې نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوهې ته سفر کولی شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو وضعیت راواړوي. دوی تمه لري چې د افغان ښځو غږونه نړیوالې ټولنې ته په روښانه توګه ورسیږي او هغه د دې لامل شي چې دوی په ژوند کې په رښتینې توګه بدلون رامنځته شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې څلور ورځې وي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه له مختلفو لورو سره بحث وکړي چې له سیمې او له هغې ورهاخوا هیوادونه کولی شي د افغانانو د حقونو له ملاتړ لپاره سره منسجم سي. خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د بشري حقونو د مدافع ټولنو او نړیوالو سازمانونو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې. د خبرونې ته مو خزینه فعالان ګلی ولی او انارګل زیرک رابلل دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورور کړو په دې اړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دوحه کې پر کومو مسایلو له کومو لورو سره خبرې کوي د فیروزه عزیزي راپور به په ګډه واورو.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدی مفکوری او پروسی چې روان دي پر رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعال فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت ته باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي ترڅو موږ وکولای شو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز دول بدلون ونه مومي، نو لکه تر لګه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لک بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلی چې سیمې ته د بینټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته ته لتاګه منع کړي او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کول را ګرځولې دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولې دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې د نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له مختلفو لورو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ښه شي. البته د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه هم د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خبرو مهروي. خو اوس به لار شو خپلو میلمنو ته خزینه فعالان ګلې ولیا او انارګل زیرک مو رابللې دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. لومړی به انارګل زیرک تاسو ته وار درکو. راپور به مو اوریدلې. په راپور کې بیا هم هر چیرې چې یو غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع کې خبرې کیږي یا د ښځو د حقوقو پر موضوع یو شمېر خزي ورسره هیله مند کیږي چې کېدای شي دا غونډه د دوی په وضعیت کې د بدلون پیلامه شي. تاسو څومره دغه غونډو ته هیله من یاست او چې ریچارډ بینټ په دوحه کې دی او له مختلفو لورو سره د بشري حقوقو پر موضوع خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاوم کوم چې سلام منارمه کې هیله تاسو ته تاسو ته سیشن لاره نه ټول او دتون کول او دتون کته باندې کول په دې کې چې صحه جامې پته نه لري. کله چې ډیر خبرې ته اشاره وکړه او تاسو دا بعض خبرې څنګه ولې مثلا د بشر حقوق په اړه کې بعض ناس کېږي یا بعض جلسې کېږي یا بعض غونډې کېږي چې عملی وکړای امیدوار کېږي خو کوم بیا بل لاس ته توجه وکنه دا غری دوه غونډې وي دوه ناس وي دا جلسې وي دا خبرې اترې وي افغانستان د سرپته ورسو یعنی د ما په نظر زه به د بعضو خلکو سره کښېنم ناسته ولاړه لرم او زه خپله وظیفه لرم د بعضې ساحو کې زه ګرځم د خوندو سره حتی د نارینهو سره یعنی د خلکو تمه بیخي قطه ده. تاسې باور وکړئ چې هغه څه مې څه حق زه او هغه څه چې د خلکو په ذهنو کې و ټول د خلکو ذهنو نه هر څه وتلی دي. خلک تاسې باور وکړئ د سیدي خلک صرف هغه کالبوت پاتې دي بس هغه سیلاوې په خلکو کې چلیږي نور یعنی د خلکو ایله او تمه بیخي شکېدلی دا خو په دوه کې اوس غونډه د سل دي غونډه وسی چې دا دغه خبره تاسو عملی جنبه ور نکړل سي کنه یا اصلي جامع دوی ته ور نه غوښتل سي دا خلک اوس په دې باندې باور نه کوي. ولی په دې سموګ په خپل سر مولي ته چې په دوه کې د افغانستان په اړه کې او بل خصوص د خزو د سرنوشت په کله باندې غونډه وسی دوی فیصله وکړه ویل سموګ مثلا تړون کړي دا موږ فیصله کړي موږ خاتونه لرو دا به دی هغه دی یعنی یا ټول دروغ وو وس خلک پولیس ناسه باندې اعتماد نه کوي تر هغه چې افغانستان خلک خپل تاسوخار نسی خپل مثلا نوونه دريږي خپل د خپل ملت نه ملاونه تړي او خپل حق ونه غوړي دوی چاته یې لوته من کوي ولی پولیس هغه څه ټول دروغ وخته.
بل اغل زه راکم نن څلورم و مورز د دغه کمپاین د بشري د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځه وړلو شپږ ورځنی کمپاین چې د نومبر په 15مه پیل شوې. په تیر جمهوریت کې د دغه کمپاین په ترڅ کې ډېر غونډې جوړې دي او ډېر میټنګونه یا مجلسونه کېدل. اوس تاسو کوم د دغه غونډو او د دغه مجلسونو کوم څرک ویني او کوم اغیزی ویني یا چې تر اوسه پورې پاتې وي؟
زه
په جمهوریت کې نو څه ناسه مثلا دا غشي ناسي کې دا غشواله ورزنه کمپاین به تر سره کړي کنه یو څه د سمري جنبې لرله خو د اوسنۍ شرایطو کې نه بېخي نه عملي جنبل لري او نه خلک اعتماد پرې کوي او نه خلک یې مني. خلک یعنې وایي چې د ښځو لپاره هر څه له منځه تللی، هر څه قطر ده، صرف ښځه هغه په نوم باندې ځوان کوي، نور ښځې نه حق لري او نه حقوق لري او نه ښځو ته څوک د انسان په سر ګوري.
بله اغل زیرک مننه غلی ولی تاسو خبرونه ته خره غلاست. اول بل تاسو هم دغه پختنه د لومړنی پختنه مطرح کم چې په دوحه کې مهم نړیوال چارواکی چې هغه هم د افغانستان د بشری حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی د ریچارډ بینټ څلور ورځې له مختلفو لورو سره خبرې کوي. البته دا باید یادونه باسو چې ریچارډ بینټ د افغانستان په سفر باندې هم طالبانو بندیز لګولی دی او افغانستان ته نشي تللی، له افغانستان بهر دا ډول غونډې جوړوي او په افغانستان کې دننه د ښځو د او نجونو د وضعیت او په ټوله کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات سره راټولوي، مستند کوي او خپل هغه راپورونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي. تاسو د دغه سفر ته څومره هیله من یاست او دغه غونډې چې دی هلته کوي آیا د ښځو د حقونو وضعیت ته به د نړیوالو زیات پام واوري او د ښځو په ژوند کې به عملا کوم نتیجه ورکړي دا ډول غونډې؟
تاسو لکه مخکې چې اول کو تر هغه مخکې ما سلامونه ومنه تاسو محترم ملمنه او اوریدونکو او تاسو خپل په تاسو پرشتنی په جواب کې باید ووایم لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې دغه سي غونډو یا دغه سي خبرونو په یادولو سره زموږ بیچاره او جنگ د پولې شې بیا هم یو څه هیله او امید پیدا کی. دا صرف په خاطر چې زموږ شې یعنی واقعا د مارکو د ژوند تر مابین ستو ژوند کې لاسونه ورته ویلې دي او د هر خوا څخه محدود شوی دي، نو دوی دغه دوه مترک چې حد اقل پر دا موضوع باندې یو بیگانه سړی د ملګرو ملتونو یو مامور راشي پر دا یو خبره وکړي دا دوی ته غټ غنیمت دی. په دې خاطر چې دوی په دولتي کچه د وطن په ساته دوی د ژوند څخه وحشیت تللی، د دوی ژوند د دوی موضوعات د دوی خبرې وحشیت تللی دي، کارونه محدود شوي دي، فعالیت محدود شوي دي، مکتبونه تړل شوي دي، د اقتصادي توان ډېر ضعیف دی، فرزن اقتصادي مسؤلیت شدید په خطر کې دي، هیڅ رقم د کار او د عایداتو امید نه لري. نو که دغسې یو څوک راولاړ څلور ورځنی سفر وکړي، ما ته خپله دا صرف د ریچارډ بینټ یو بل سفر دی، خو نو دوی هم باید یو معاش واخلي، یو ژوند خپل ژوند جوړ کړي. دا صرف هغه دی په دې خاطر چې د دوی د کارو تاثیر خو نو یو کال اول کال د دغه اوسني چارواکو چې راغلي وو دوهم او دریم دا څلورم کال دی چې دغه خبرې دغه موضوعات دغه اجنډاوې زموږ د حالت د تغیر لپاره هیڅ رقم دغه نه دی کړي، اثر نه دی کړي. نو خو بالاخره باید موږ یو نتیجه واخلو چې دغه کار د دغه موضوع حل په دغه رقم کیږي نه، ولې په دې خاطر چې وخت چې دوی وغوښتل دغه کتر چې وغوښتل د پاکستان د افغانستان د امنیتي موضوعاتو په اړه کې د ساعتونو په ټول کې هیئتونه جوړ شول، پلان جوړ شول او لاړل په دوه مختلفو ملکونو کې خبرې وکړلې سره کته هم نتیجه ورنکړل. منظور دا دی چې دوی د کار عمل او سرعت کېدلای شي چې ولري خو د ښځو په موضوع کې دا خبره کیږي نه،
نو دا صرف یو کاذب
کومې
او بس. تاسو په نظر څه کول پکار دی؟ یعنی نړیواله ټولنه فکر کوي چې تر اوسه پورې هو عمر کافي هڅې نه دي کړي چې لازمه ده تر سره کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې، یا هغه چې په افغانستان کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي پر ښځو او نجونو د حقوقو د لغوه کولو لپاره دوی کافي هڅې نه دي کړي؟
ملګر ملتونو په خپل وار کار کړی دی، موضوع یې یاد کړی دی، دغه څخه یې موږ مشکوره او مدیونه یو. خو مګر دلته خبره دغه ده چې دغه حل لار داسې نه ده، دغه حل لار چې ملګر ملتونو ورته وړاندې کوي موضوع داخلي موضوع ده، وخت چې وړاندیزون ورته کیږي د اوسنی چارواکي وایي چې دا زموږ داخلي موضوع ده او په داخل کې دا کوم معنا نه لري په اوسنی مدرنو مراوداتو کې زموږ کونه تر مابین دا موضوعات سره یادېږي خو دې د خپل بدوي سیاستونو پر اساس باندې د خپل داخلي موضوع بولي او یعنی که په داخل کې په دغه خطه کې په دغه جغرافیه کې چې دوی چې دغه لري صلاحیت لري او یا قدرت په لاس کې لري بیا چې نو هر څه چې کوي هغه د دوی داخلي موضوع ده دا نه دی حالت هم کوي دا حالت هم خپل اساس د کرملاري د غرسه چې خلک وګوري چې څه چی کوي خلک د مکتب باندې کول د هغو څخه حق او حقوق اخیستل دا داخلي موضوعات نه شي کېدلی بل اخره دا یو وخت انفجار ته رسیږي ملګرو ملتونو خپل کار کړی دی خو نو مګر دغه حل د لکه د یو ډېر غټه مجوریته چې سړی ډېر خفیفه دوا ورکړي دغه معنا لري
مننه آغلی زیرک تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري جمهوریت او اوس په تیر بیا په لرو پرتو سیمو کې څه توپیر وینئ د ښځو د نجونو په برخه کې کوم حقونه اوس دوی نه لري هغه مهم که یادونه وکړي ډېر مسایل خو ډېر په رسنیو کې هر ورځ راپورته کیږي د تعلیم موضوع ده د آزادانه تګ راتګ موضوع ده او ځینې نور ولې خو تاسو که په ښار کې مو هم ژوند کړی او په کلیو بانډو کې مو هم کړی دی که د څو مهمو هغو مسایلو یادونه وکړي چې پخوا د جمهوریت په دوره کې درلودل ښځو یا نجونو او اوس نه لري په کلیو او بانډو کې
د جمهوریت په دوره کې د خپلو بهتر معلومات راځي ماته د وګړو ته په ټیګه دوره د جمهوریت په دوره کې د تعلیم حق لرله مکتب ته بتله خلک خځو به پنتون ته تله خځې به وظیفه کوله خځې په برنامه کې به سخت مواخسته په سهمګیری کې مثلا انتخاب کې په هر برخه کې به دوی سخت مواخسته یعنی دوی کولی شي سازادانه مثلا خپل ډاکټر دلاله سي مریض وي ډاکټر ته مراجعه وکړي مثلا د خپل د ضرورت لپاره خپل سودا پسي دوی لاسي بدبختانه یو ځوندې مثلا د تاسو اصول د مخ کې د مور یو خپلوان وو مریض وو ډاکټر ته تللی وو ساتل یې سره یو ورو دا تللی دا ډاکټر ته معاینه کوي ډاکټر په دې باندې لګیا د معاینات تکمیلي دوی را ننوتلی د ټوپک سره سره ښه څوک ده او دا د شاسه کېږي او هغه ده او ورته ویسي د خدای لپاره زه یې ورور یم د مریض او د ډاکټر ته مې راوستلی بل ځوندی مثال ته هغه د یو ارګان نوم نه اخلم چې زه د کوم ارګان سره کار کوم موږ سره د ډونر د آیات کس راغله ویل چې موږ د تاسو کارونه لیدنه کوو موږ زو تاسو کارونه سره چې تاسو سره کوم پروژې تطبیق کړی دي تاسو باید موږ سره لاړ شئ ما ورته مو ګوره موږ مشکل لرو موږ نه سو وته موږ تاسو سره صحیح ته نه سو کوي ویل چې دا د موږ را دا ټول د موږ سره ما هنګي سوې دا د غین موږ ته رسمي مکتوب را کړی هیڅ مشکل نشته لکه یو د خوب لیدو ماته د سو بیا ماته یعنی ډوره یو مورال راځه دا خدای خو مهربانه دی تیارې په سو بیا راځي دا که جن چې موږ د دوی سره په موټر کې کې نه سو کوم ولسوالۍ ته سمو پلاړو دوی سره ولسوالۍ د ولسوال سره د قومندان سره تماس وینې ولا سمو راغله یو د موږ سره زنان هم کاران دي موږ صحیح تر روان د خپل کارونه لیدنه کوو ډیر د ولسوال ته ځواب کې ورته وایي سمو تاسو د غرمې ماړې په ولسوالۍ کې ماده کړی ده تاسو سره د راځي د خوان د سره یو تاسو برسې دا تاسو د غرمې ماړې تاسو وخوري یعنی دلته مې شي مکتوب درېږي سهوره دا مثلا د دې دولار نمائنده څه دلته راغلی او دا یو بهرنی کس و تاسو د دې نه کوم ملاتړ کوئ د دې دومره حمایت کوئ او د خپل افغانانو ته بلا ګرځېدلې دلته مثلا د خارجانو له خوا نه کوي د ښځو حمایت هم کیږي تقویه کیږي هر څه کیږي کدی غو نه خوانه نه کنه دلته ښځو ته د انسان په سترګه نه کتل کیږي کوم حق او حقوق سره لرله هغه ټول تر اخیستل شوی ده حتی یو ښځه چې د ورور سره ډاکټر ته ځي هغه د خپل تداوی لپاره د دې نه پوښتنه کیږي چې دا د تاسو څه کیږي په څنګه راغلی نو دا به صحه کوي هر څه به د ځوندوی مالک دی نور ټول هغه څه چې سلام کړی هغه ټول تر اخیستل شوی ده
یعنی د که ده نریوال محسسی چوک چاسر وی اغوی سر چلن بل دول ده او که چوک نی ور سر نریوال محسسه یا کم چوک نریوال چارواکی اغوی سر بل دول چلن کی گی؟
یغه سره د شي چلن کې مثلا نړیوال مؤسسات نماینده ور سره نه اته دی هغه خزینه وی بندې کلی باندې کوي هغه د ریف فامیل ته وروي هغه د وروي سل سپکه ورکه ورته جوړوي کله کوم سسات نماینده یا کوم بهرني نماینده ورته دغه نه بیا حمایت کوي بیا هیڅ مشکل نه سوته بیا تاسو ورته وایي چې موږ امنیتي کسان تر سره لیږو
دیونه دومره حمایت کوي خو په دې باندې موږ اوسه ټول دې دوکانه په دې باندې ته دنیا وغه کېدا او خلک په سترګو ویني دنیاوالي په سترګو ویني صدا مثلا کړه دوی څلو وایي مثلا موږ د بشري حقوقو لپاره مثلا کار کوو جلسې کوو غونډې کوو شپاړه سبدنې کمپاین دا دغه دا فقره دا څه دلته دغه خبره په دې باندې تمویل نشي کړه دا خبره هیڅ نتیجه نه ورکوي بهر دا هم د باید په افغانستان کې د افغانستان د پیلي حکومت سره د خبرې شریکې شي دونه باید قناعت حاصل شي تاسو باید په دغه اصولو ښځو ته حق ورکوئ مثلا د تعلیم حق ورکوئ د کار وقت حق ورکوئ د انتخاب حق ورکوئ کوم حق حقوق چې اسلام ورکړی د افغانانو ښځو هغه حقوق ورکوئ نورې زندګي نه غواړي د غریبانو حقوق اول زه خپله نه غواړم ماشال پنځه کاله وظیفه کړې زه نه غواړم چې د غریبانو حقوق وغواړم زه خپله هغه اسلامي حق غواړم اوس متاسفانه دغه ماته نه رسېږي
من نه اغل زیرک اغل ولی د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د لوړ پوړي چارواکي ریچارډ بینټ پر سفر طالبانو افغانستان ته بندیز لګولې دی او هغه هم ورسله هغه چې د طالبانو ویاند تور پوری کړ چې نوموړی د طالبانو د حکومت ضد تبلیغ کوي هغه تور چې خپل ریچارډ بینټ هم په کلکه رد کړی دی ویلې چې یوازې د بشري حقوقو پر موضوع د تمرکز کوي خو ریچارډ بینټ هم ویلې چې یو شمیر د نړیوال ټولنې لوري غواړي چې له طالبانو سره اړیکې عادي شي او له هغو اړیکو له لارې نه د نړیوال ټولنې ورسره کینی طالبانو سره په مختلفو برخو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي خو یو شمیر نور لوري بیا وایي چې نه همداسې تحریم خدای چې طالبانو حکومت باید منځوي وي فشارونه نه باید پرې زیات شي او تر څو پورې دا فشارونه نتیجه ورکړي اصل لوری اوس په افغانستان کې چې د بشری حقوقو په تیر د خزو او نجونو له حقوقو سره تړلې هغه د طالبانو حکومت دی څه فکر کوي فشارونو تر اوسه کومه نتیجه خو موږ وینو چې نه دا ورکړي نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي کومه لار باید غوره کړي
اصلا دلته د دوه موضوعاتو ته په ټکر کې کیږي چې دلته داخلي موضوعات دي او نړیوال موضوعات د وطن نړیوال فشار راوړل یا منځوي کول د وطن د افغانستان دا دومره مهمه خبره نه ده لکه خپل د دننه چارواکي داخلي خلک چې زموږ خپل خلک سره کوم دغه کوي د دې سره کوم چیلنج لري مهمه اصلا دا ده دا وروسته به نړیوال اړیکې افغان نړیوال معاشرت مراودا د خلکو سره دا بیا وروسته قدم دی په دغه منځوي یا انځواکي چې اوس خلک صرف او صرف بیا هم د اوتلرش کلمنی جګړې ورسته بیا هم د وطن خلک قربانیان دي دغه انجیوات څخه دغه اقتصادي تحریم څخه دغه سیاسي تحریم څخه چارواکي هیڅ رقم یعنی فکر وکړي چې یو ګوله ډوډۍ د دغه شي څخه درته کوم څه خپل هغه تور پیسې یا سپین پیسې چې د امریکا څخه اخلي یا ججاو بوله یا هر څه چې بوله هغه بوله هغه اخلي دا او چې خپل کچونه ځنی اخلي د خپل اقتصادي سم دي کورونه جوړ دي ودونه دغلی یو په لاره پسې سره کوي نو د دې هیڅ شي کوم بوتلته نه دي ټول دا شرایط قربانی خالص خلق دي نو که نړیوال نه هم په دغه ځکه چې فکر کوم چې په حیرت چې ولې چې کې انځوا په دا ما ورکی هغه یو رقم دغه لري باندې یو رقم چې متاثر دي او که ورنه کې نو بیا به رقم دا به رقم دولت چې نه اساسي قانون لري نه د خپل ملي مشروعیت لري نه د خپل خلکو سره په همغږي کې دولت د حکومت کوي دا به رقم خلک چې موږ را دغه کو نړیوال ټولنې تر داخل کو نو په دغه خاطر یعنی دغه رقم لکه خلک چې هریان پاتې دي د شرایط سره نړیوال ټولنه هم اړینه ده خو په هر حالت کې دغه انزوا مستاسي خلکو د ډیر د پاس پاتې کېدو او شاته پاتې کېدو سبب دی فردن د اقتصاد د پمځکنه نو تل دي او د عادي ژوند معیارونو ستاندارډونه او د خلکو عمومي د خلکو کلچر او په هر ساحه کې خالص خلک چې متضرر کیږي چارواکي هیڅ رقم ضرر نه لري نه ځنه اخلي دغه شرایط څخه
بله مننه اغلی ولید ازادي رادیو لیوی خبرتیا ورسره به هم د بحث دوام ورکو
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د زما حق دی خپرونه اوري. انارګل زیرک، په جمهوریت کې د بشري حقوقو موضوع ډیره ګرمه و. ځینې لوري وایي چې د دغو حقوقو یا دغه ازادۍ څخه ځینې ناوړه ګټې اخیستنې هم وشولې، ډیره مبالغه وشولې، د ټولنې له فرهنګ کلتور سره ډیرو اړخ نه لګاو ډیرو مواردو کې. راغلی له بهره وایي چې یو لویدیز متمدن یا ډیر پرمختللی فرهنګ هغه د فرهنګ اجزاو چې په افغانستان کې تطبیق کېدل او همدا و چې نتیجه هم ورنکړه. خو کراشو له دغه له دې تیر شو چې د بشری حقوقو موضوع یو نړیواله موضوع ده، هغه اساسي بشری حقوقو هغه خط معلوم دی. خو د طالبانو حکومت هم په خپل دریز باندې ولاړ دی، له څه باندې څلور کلونو وروسته فشارونو هم کوم تغییر نه راوستي او دوی هم خپل هغه فیصلو او اوامرو یا خپل چلندونو نه پشا کیږي. تر څه حدا اوس د افغان خزې لپاره څه شی پاتې دي؟ څومره ازادي دوی غواړي چې ولري چې وکولای شي خپل ورزنې چارې خپل د پرمختګ پر لور ګامونه واخلي، خپل ورزنې چارې مخته یوسي؟ هغه پر ډیر په لاندې توګه راته وایي چې کله ډیر نور غونه تیر شو چې هغه ممکن شي خی د افغانستان د هغه دودونو او رسم رواجونو سره پټکر کوي.
دا وخت تاسو د فاتو د مشاله او د جمهوریت کې هم دا غتی نه وو، دا غتی جاهل او دا غتی بیاقل خلک وو کنه چې د حقوق بشره یا د دیموکراسي د نوم نه دوی غلطه استفاده کول. ګوره په اوسنۍ شرایط کې کوم او تاسو چې کوم افغان خلک مثلا دا نه غوړي، مثلا حقوق بشر دې نه وي خدای نه خواسته، دوی دا څه کوي چې نه حقوق بشر یا دیموکراسي دې ته وي خدای نه خواسته، څه خلک دې چیکري ماچوي جامې دې ماچوي او لا لکه لوسی وګرځي نه دې ته نه وایي بشر حقوق یې د وای ساغه خلاصلاسي او انسان د ورکل او بل خصوص خدای د اقا اقا باید ورکل شي. په جمهوریت کې کار کوم سيد خلکو په غلطه استفاده تر کړی په پنځو غوټي کې فرق څه خو بیا هم د تعلیم حق وو د خدای لپاره د خدای احترام مو مثلا وظیفه خدای تلیسو خدای کار کوي سو دی او کون دی دی او تیم دی او بیوا دغه د فامیل نفقه و دغه په اړه ایغه ته به احترام کړه، حتی دغه سره به کومکونه کړه. اوس مثلا کایمو غیوه کونډه خځه دی وایي چې خدای لپاره ما فامیل وبګی د زی چی وکم، وایي چې تاسو ډیر خړلې د اوس موږ نه برته، نو دې ته خو نه وایي چې د انسان حق دې ته خو نه وایي چې د بشر حقوق حق د خدای لپاره اوسنۍ خځه دغه غوړې سماتل معقد چې اسلام مرکه دوی نه غوړي خدای نه خواسته چې کړئ کی دوی نه غوړي چې برمن بازارو ته ووځي. مثلا د تعلیم حق دی ورکی، د کار حق دی ورکی، هغه کله چې فامیلو کوښښ کړي مثلا د خپل فامیلو سرپرستی کوي دی غلاس نیوي دی وسی یو ته د کار زمينه برابر شي، غزغه خپل عیال خپل بچانو ته نفقه برابر کړي. کدوی وای سمو مثلا خځې په هم کړي دی خځې په ساتر کړي دی مثلا خدم په شرعي جواب باندې عیار کړي دی، دا خبره غلط دي. تاسو باور وکړئ کنه چې دومره بد اخلاقی او دومره بد عملی په افغانستان کې زیات شوی چې جمهوریت خو څه کوي هغه دی د روسانو په وخت کې باندې که سیالات وو لکه سوس شوی. خو په دې باندې موږ او تاسو خاطی کوګوره دغه اوسنۍ دولت خپل خاطیږي چې خو مثلا ساحق لري موږ باید خځو د ساحق ورکو خصان د ایوان مې دې سنا بهغه د سینې ټولنه یو ور بده کې خو موږ او تاسو په مشه پروژه را د افغانستان د بدبختی سره مخ کوي غواړي افغانستان د تعلیم نه پاتې شي، یو پس افغانستان د تعلیم نه پاتې شو مسلحان کال دوی دربا و خورد ده بحرانه مسئوله دی دوی لغوش افغانستان پرمستد دی افغانستان دیر کل افیزه لری دیر فعال مقدونه لری دوی پا ده ها بوانش مثلا پیاورو ده فکری دیر وایی چی دوی جان دوی مثلا روز بوانش افغانستان دی تعلیم رفت سی
شاید نورم شاته کی دا بهلی لاسونه دی داخله غوړی د بدنیان غوړی ته باور وکړه په هغه امارات کې دې څه خلک دي کنه چې د تلې طرفدار به غوړی سلوري تلې مو کې غوړی سوي تلې مو کې غوړی سلوري او جته ورسېږي دوی خپل وایي چې دا مخته هاید ده دا مخته ډیر غټه دی شرمیده سیمه یو زنانه نارینه ډاکټر ته ځواله چې نه ډاکټر ده خو دوی د پښه د لاس باندې ځواب کوي نو
مننه انارګل زیرک اغلی ولی ته د بشری حقوقو موضوع یو څه حساس موضوع هم ګرځیدلی کله چې د بشری حقوقو نوم اخیستل کیږي ورسره حساسیتونه هم ډیریږي کله د بشری حقوقو موضوع نه تیر شو لکه څنګه چې انارګل زیرک هم ویلی و افغان ښځه یو افغان انجلۍ چې څه غواړي څومره حق غواړي چې دا باید ولري په ټولنه کې ژوند کوي
زیدې کوم چې یو افغان انجلۍ امنیت غواړي شونه غواړي حق او حقوق غواړي هغه یو ډېر مشخص او لنګ تعریف لري حق او حقوق چې اولنی حقوق دي د ژوند حق د تعلیم حق او د چې دا په ټولنه کې چې ژوند کوي چې حالت د دې ځای مسؤلني زیدې کوم چې درته بنا افغان شته بل شي اضافي غواړي نه موس په دومره محدودیتونو کې ژوند کوي چې دا لسیزو جګړو پر موږ باندې بخیر په اندازې ډېر تاثیر کړی دی نو په اول قدم کې حق او حقوق مسؤلیت او زه فکر کوم چې د دا جګړو په تاثیر کې چې ډېر نارینه وژل شوي دي بعضې ښځې اقتصادي مسؤلیت یا اقتصادي امن هم غواړي چې فرزندې د اقتصادي دغه ولري چې یو معاش ولري او پیسې په لاس کې د خپل ژوند تأمین خپل وکولای شي صرف دا غواړي نو دا اضافي او حاشيه خبرې صرف د د د وخت رول دي او د فوزو د وخت ځای کول او د ژوند ځای کول دي
خو د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت لمخه د خزو ټول حقونه خوندې دي
دا د دوی نشه ثابتوله دي اوس د شریعت دا د حقوق دي اول مشخص کړي دي چې بیا څوک توای چې دا شری حقوق دي کنه دي په دغه نه دغه اعلانونه فرمانونه چې فرندې د ریکرډ صدر کړی دي ټول علما نړیوال علما چې د اندونزیا د اسلامي فورم څخه نیولې بیا د مصر د الازهر پوهنتونه پوری دا ټول ور نه هي کړی چې دا خبرې چې دي کې د شریعت پر اساس مکتبونو دروازه وکړي دا غیر شریعي کار دي زه په خپل زه په دغني اسلامي علم نه لرم چې دا ورته کوم ور او توم چې دا غلط کار دي مګر علما ور کړی دي نو دا چې دوی غوته هم ورنه نيسي خو نو معلومه چې دي د بشري حقوق نقض کوي
دا د تعلیم په برخه کې چې وایي دوی چې وایي چې د شریعت لمخې شریعت وایي چې خزه تعلیم پر خزه او نر فرض دی لشبګم ټولګي ورپورت انجونې له تعلیم څخه راګرځولې دي او هغه هم وایي تر امرسانی پورې ده امرسانی هم نه کلاسیک نه پېږم چې څومره کلونه به نورم دوام کوي ولې خو وګرځول طالبانو نورو پروژو یا نورو کارونو ته ډیر په چټکۍ سره هغه کارونه مختوړي تر اوسه پورې ولې د کچېری دوی دا خبره کوي چې تر اوسه پورې د انجونو لشبګم ټولګي پورت زده کول لپاره شرایط نه دي مساعد شوی فکر کوي چې کوم د سینې خانې د دلکیږي چې دوی واقعا د دې لپاره کار کوي تر اوسه پورې په دې څلور کلونو کې
دا متاسفانه په هیڅ ځای کې نه د دې د وزارت تعلیم تربیه په چوکاټ کې نه د دولت د کارونو اجنډا په چوکاټ کې په هیڅ ځای کې نه معلومات شته د شوزو د مکتبونو پر خلاصولو باندې کار کوي د نصاب پر تغییر باندې کار کوي حتی د الکانو د مکتبونو پر نصاب داس کار کوي چې د پنځوس کتابه یې بیل دلیل څخه د نصاب څخه استلی دي چې د دوی په نظر د دوی په شخصي او ناقص نظر باندې هغه دغه د مصايب نه و نو هغه استلی دي هیڅ رقم بدلی به نه دی وکړي چې نو چې د نصاب یو مضمون باسي خو باید د بل مضمون ورکه هغه نه دی وکړي په مجموع کې د نجونو د مکتبونو د نجونو د تعلیم بیرته شروع کولو هیڅ رقم نشانه نه لیدل کیږي دغه د امر شانی خبري یا فرضاً چې بیرته موږ د مکتبونو خلاصو او دغه د عبادت لپاره نه تړلي او یا متقصد په لور لري په هندستان کې دا خبره وکړه چې زموږ د نجونو مکتبونه نه دي تړلي نه شپږ میلیونه دي که دوه میلیونه نجونو مکتب ته ځي نو دا رقم خبري دوی کوي دوی فکر کوي چې دا غربي سیاست والله چې دوی ته شوولي چې په سیاست کې سره بعض وخت دروغ وایي نو دوی هغه داسې عملاً دا کار کوي
مننه اغلی ولی ډیر وخت نه لرو ذکر مرکه هم لرو ریچارډ بینټ سره هغه هم د اندیخ پرونی په ورسته برخه کې خبرو خو انارګل زیرک تاسو کلن راته وای تاسو مخکې د ناروغي خزي یادونه وکړل چې ورسره ناوړه چلن وشو شي ډاکټر ته به ویلی و خو ک تاسو کله دا پښتنه هم له چارواکو مطرح کړي یا د باس کلمه مطرح کیږي چې دغه خزینه ډاکټرانو متخصص ډاکټرانو چې روزل شوی دي هغه هم د جمهوریت د دورې لبرکته ک چې دوی عمر د تیریږي یا د ځین نور عوامل له عمل له هواد وزي یا کار پرېګدي نور کار نه کوي په افغانستان کې خزینه ډاکټرانو بل کومکیږي چې دوی خزینه پرېګدي چې لوړوس د کړو ته دوام ورکړي په تیر بیا د تعلیم په برخه د روغتیا په برخه کې
په دې باندې کومه اوسه چې په مثلا د افغانستان شرایط د فلي شرایط کې موږ زیاتره خواندي چې مثلا دلته د طبابت په برخه کار کوي هغه زیاتره ووت یو ډېر خلک تاسو کوي نور موزي یعنی دوی خو د ښځو ته نور اجازه نه ورکوي خو زیاتره نه پخلی چې موږ پوښتنه کړې وي دوی وایي چې دا زموږ د سطحې نه دا خبره لوړه ده که نه موږ ټول د تعلیم طرفداران یو موږ ټول غواړو چې ښځه هنر باید تعلیم وکړي په یوه کور کې که یوه ښځه تعلیم یافته وي د هغې کورنۍ تعلیم یافته وي که یو پلار تعلیم یافته وي تا نه هغه پلار به تعلیم یافته وي نو دوی هم دانده مثبت نظر لري خو دا د بهرنۍ لاسوهنه ده ګوره مخکې تاسو د ګلۍ کور سره دا مشوره وکړه چې د دوی نور کارونه ډېر په چټکي روان دي صحیح ده د آبادي په عیسه کې موږ تاسو یې وینو چې بهر ولایت کې کارونه په چټکي روان دي خو هغه بنیادي کار چې افغانستان جوړوي افغانستان پرمختګ ورسره کوي هغه تعلیم ده هغه بنیادي کار مخې بنده کړی ده ما د خدای لپاره دا د تاسو وایم چې زه پلا په دغه کلي حکومت باندې نه اچوم
بله
بلچاله ساده بلچاله
ماده بلچاله سیستم مننه تاسو دوارو غلی ولی او انارګل زیرک چې د دازما حق د خبرونه کې مراسره انګډون وکړ او اوس هم د ځانګړي مرکې وخت را ورسې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنول حقوقو څخه جدي سرغړونه دوام لري او د پدې هیات کې د بشري حقوقو د روان وضعیت اړه د خپل راپورونو په چمتو کولو سره غواړي چې د نړیوالو ډیر پام د موضوع ته راوړوي د مرکبه په ګډه وورو
What are the most urgent
اوس وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو فوري او سیستماتیک موارد کوم دي او په تیر وکال کې وضعیت څنګه بدل شو
Well we are speaking on the international day
موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په ورځ خبرې کوو او په یو ډول هم دا موضوع ستاسو د پښتنې لومړی برخه ځوابوي د ښځو پر وړاندې تشدد د دوی محرومیت او څنډې تکول جلاوالی تبعیض او پر ښځو او نجونو تسلط ښایي تر ټولو بیړنۍ مسله وي پر دې سربیره ځینې نور مسایل هم شته په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په تدریجي ډول خپل فشارونه او محدودیتونه زیات کړي دي ټول په یو وخت نه بلکې د وخت په تیریدو سره او دا لړۍ همدارنګه په منفي لوري دوام لري د ډېرې برخو نمونه اخیستل کېده شي د بیلګې په توګه رسنۍ چې ډېرو سختو محدودیتونو سره مخ شوې دي مدني ټولنه هم په ورته حالت کې ده پر اقلیتونو مذهبي قومي ژبني او نورو اقلیتونو هم فشار زیات شوی دی هر ډول د نظر اختلاف ته به احترامي مخ په زیاتېدو ده داسې چې نور نه یوازې مخالفت بلکې ان د مختلف نظر درلودل هم نه منل کیږي عدالت ته لاسرسی کم شوی او هغه ادارې چې په خوی د ساتنې رول درلود او د اتباعو د حقونو او ازادیو ملاتړ کاوه هم لمنځه تللې دي نو موږ په ټوله کې د اندېښنې وړ لوی لړۍ سره مخ یو
سو یو منشنډ ډیفرنسز اف اپینین
طالبان وای چې دوی متحد دي خو څارون کې د کندهاري او حقانی ډلو په نومونو په تیر د شوزو د زده کړې پر سر د دوی ترمن د اختلافات خبره کوي آیا پرشتیا هم د طالبانو د نن د شوزو د حقونو په اړه اختلافات شته
حقانی فکشنز انکلودینګ disagreements over women's education do real divisions exist within the Taliban on women's rights
over the years unity has been one of the Taliban's greatest strengths so
د تیرو کلونو په اوږدو کې یو والی د طالبانو له سترو قوتونو څخه و، نو دا طبیعي ده چې دوی د خپل یو والی دفاع کوي. خو داسې شواهد شته چې د رښتینې بیل والی او اختلافاتو ښکارندوی کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په مسله کې. موږ آن د دې شاهدو چې د طالبانو ځینو چارواکو په ښکاره مخالفت څرګند کړی، او لږ تر لږه په یو مورد کې یو کس د طالبانو په همدې دلیل هیواد پرېښود. نو دا اختلافات نه یوازې په عام محضر کې بلکې د طالبانو تر پوستکي لاندې هم مخ په زیاتېدو دي. زه په افغانستان کې له ډېرو خلکو سره په تماس کې یم، او دوی هم دا وایي چې د طالبانو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه د نظرونو جدي اختلاف شته. او د طالبانو مشرتابه په کندهار کې یوه کوچنۍ ډله په ډېر کوچني اقلیت کې ده. دا به ولیدل شي چې دا مسله په راتلونکو میاشتو کې څه ډول مختزي، خو داسې ښکاري چې دا به دوام عمومي.
Let's see, but I think this will develop over the coming months.
But that's minority
سره لدی چې دا یو اقلیت دلته ده، خو د طالبانو تر ټولو اغیزمنه برخه ده. نو د طالبانو د مشرانو له هغې ډلې په کندهار کې د مشت مشر ملا هبت الله اخندزاده د نیولو لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړه څومره جدي ده؟ آیا دا حکمونه یوازې سمبولیک دي، یا هغه کولی شي د طالبانو پر چلند او مشروعیت اغیز وکړي؟
Well, international arrest warrants are more than symbolic.
د نیولو نړیوال حکومتونه نه یوازې تش سمبولیک نه دي، بلکې رښتینی دي. هغه کسان چې دا حکومتونه پرې صادر شوي که فرصت برابر شي نیول کیږي. ځینې کسان فکر کوي چې داسې فرصت به هیڅکله رامنځته نشي، خو دا حکومتونه عملی اهمیت لري، او ښکار کوي چې د طالبانو مشرتابه په معتبر ډول د بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې په تړاو د طالبانو د دوو مشرانو په اړه. موږ همدارنګه نه پوهیږو چې آیا د نیولو نور حکمونه هم صادر شوي که نه. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال په ښکاره ویلي چې نور حکمونه به هم صادر شي. کله ناکله محکمه د نیولو حکمونه پټ ساتي. له همدې امله ممکنه ده چې اوس یا په راتلونکي کې نور حکمونه صادر شي چې په پایله کې به د خلکو نیول کېدو ته لاره هواره کړي.
Mr. Bennett, the deposed Afghan president Ashraf Ghani
په دې وروستیو کې د افغانستان مخلو ولسمشر اشرف غنی ویلي که خلک ترې وغواړي نو چمتو دی چې له بحرانه د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي. آیا طالبان به هغه ومني، او هغه په عملي ډول د ښځو او نجونو لپاره څه کولی شي؟
Well,
I'm a human rights official, not a political one.
زه د بشري حقونو یو چارواکی یم، نه سیاسي. او ستاسو پوښتنه تر ډیره سیاسي ده. زه یوازې دا ویلی شم، هغه کار چې ښاغلی غني یې کولی شي دا دی چې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي، او هغوی ته دا وښيي چې تر شا یې ولاړ دی. د پوښتنې پاتې برخه زما د تخصص ساحه نه ده، خو زه پرې ځینې شکونه لرم.
So you mentioned before that you are in touch with
Data popam che Taliban o taso manakri yas che Afghanistan ta larshi aw taso de tablighat o pakawlo turunawi tsanga dot work kawi che staso raporuna daqiq aw mu'tabar de aw da maidan waqiatuna manakisawi
propaganda in their words how do you ensure your reporting remains accurate and credible and reflect the realities on the ground
Well of course I reject their accusations.
زه دا تور په بشپړه توګه ردوم، او فکر کوم یوازې طالبان دا ډول ادعا کوي ځکه چې موضوع معمولا زما د انتقادونو ده. زما راپورونه دقیق دي، او پر روښانه او تایید شوی میتودولوژي ولاړ دي چې زه یې بشپړه دفاع کوم. البته که د افغانستان د سفر امکان برابر شي زه به یې هرکلی وکړم، خو نشتوالی زما د کار لپاره لوی خنډ نه دی. زموږ ډیری کار له لرې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ځانګړو راپور ورکو اونکو د میکانیزم له مخې له موږ څخه تمه کیږي چې په کال کې دوه لس ورځني سفرونه ترسره کړو چې هغه هم د ملګرو ملتونو د مالي بحران له امله یو سفر ته راکم شوی دی. له همدې امله د کار لویه برخه که زما وي، او که د نورو لکه د ایران او میانمار لپاره زما د همکارانو آنلاین ترسره کیږي، او د هغو کسانو له لارې چې تازه له هیواد څخه وتلي وي. موږ همدارنګه ډېر شریکان لرو چې د معلوماتو د تایید او تصدیق په برخه کې له موږ سره مرسته کوي.
So have many partners with whom we corroborate and verify information.
Hundreds of global reports including
د تاسو د خپل راپورونو په ګډون په سلونو نړیوال راپورونه د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د شوزو د پراخو او جدي حقونو د نقص خبره کوي. دغه راپورونو د هغوی پر ورځني ژوند څه ډول عملی اغیز لرل؟ ډیر شیزي مشتوی چې د نارضایتي ناهیلي او انداسې احساس کوي چې نه لیدل کیږي.
You know, they feel unhappy, frustrated, and even they say that they feel neglected.
They speak to me as well, and I consult with them.
هغه د موضوع له ما سره هم شریکوي او وایي چې منندوی دي چې دغه راپورونه د دوی د اندېښنو غږ نړۍ ته رسوي. د ښځو ګډون زما په کارونو کې زیات دی. په هغه راپور کې چې ما د جون په میاشت کې عدالت د لاسرسي په اړه چمتو کړل، خلکو مې وغوښتل چې خپل مطالب راواستوي. 193 افغان ښځو له 60 ولایتونو څخه راته معلومات راولېږل. دا هغه لاره ده چې د ښځو اندېښنې د نړیوالې ټولنې غوږونو ته رسیږي. برسره پر دې زما پرونه د دې لپاره چمتو کیږي چې د بشري حقوقو پر شورا او د ملګرو ملتونو پر عمومي اسامبلی اغیز وکړي او مخه داده چې د افغانستان په اړه نړیوالې تګلارې بدلې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راپورونه د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالې پالیسۍ په جوړولو کې اغیز ناک دي.
I think this does make a difference to international policy on Afghanistan.
What can the international community
د افغانستان وضعیت په ځانګړي توګه د شوزو د حقونو په برخه کې همداسې دوام وکړي او بدلون ونه مومي، نړیواله ټولنه باید د څه تمه ولري؟
Well, I think it will change. Nothing stays the same.
زه فکر نه کوم چې وضعیت به همداسې ثابت پاتې شي. هیڅ حالت تل پاتې نه وي. موږ لیدلی چې شرایط په تدریج خراب شوي، خو بالاخره به یوه مهمه شیبه راورسیږي چې وضعیت به ښه شي. تر ډېره په دې خاطر چې خپل افغانان به دا ډول شرایط د اوږدې مودې لپاره ونه مني، او بل دا چې دوی به د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو له ملاتړ څخه برخمن وي. بله مهمه موضوع د حساب ورکونې مسله ده. لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو حکمونه صادر شوي دي. همدارنګ ځینو هیوادونو د عدالت له نړیوالې محکمې سره دوسیې ثبت کړي دي. تیره میاشت د بشري حقونو شورا هم یو نوی نړیوال تحقیقاتي میکانیزم جوړ کړ چې هدف یې په بیلابیلو هیوادونو کې د تورنو کسانو د محاکمې لپاره د جزایي دوسیو چمتو کول دي. په دې ترتیب د حساب ورکونې په برخه کې فشارونه زیاتېږي او پایله به ورکړي. هغه کسان چې له بشري حقونو څخه سرغړونو او نړیوالو جنایتونو ته دوام ورکوي، بل اخره به ورسره حساب کتاب وشي. دا پروسه وخت واړی، خو د عدالت سرخونه به بل اخره حرکت وکړي.
We've seen that in other countries as well. It takes time, but eventually the wheels of justice will turn.
You talked about the
تاسو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خبره وکړه. خدا سشکری چې د نړیوال ټولنې د غړو ترمن د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو د حقوقو په اړه د نظر اختلاف شته. آیا د سیمه لوبغاړي لکه ایران، روسیا او چین د افغانستان د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکوي؟
Russia or China care about human rights or women's rights in Afghanistan?
Well, what we've seen in the General Assembly
هغه څه چې موږ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلیا او د بشري حقوقو په شورا کې لیدلی، د افغانستان د ښځو د حقوقو په اړه څرګنده اجماع ده. د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند په نړیواله کچه غندل شوی، حتی د هغو هیوادونو له لورې هم چې تاسو یې نوم واخیست. تېره میاشت د بشري حقوقو شورا پرله پسې دریم کال د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه، او هغه هم پرته له دې چې پرې رایه واخیستل شي، ځکه اجماع موجوده وه. اختلاف په دې کې دی چې له طالبانو سره څه ډول چلند وشي. ځینې هیوادونه باور لري چې د تعامل، خبرو او سوداګرۍ دوام له طالبانو سره غوره لاره ده. ځینې نور بیا باور لري چې دې لارې نتیجه نه ده ورکړې. زه د خبرو اترو پلوی یم، خو د عادي کولو پلوی نه یم.
But I am not in favor of normalization. So I think that is the way forward.
What do you mean by normalization?
عادي کولو هدف څه دی؟
عادي
کول یعنی یو داس رژیم چې له نړیوال نظر مجرم پیژندل شوی او له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه پراخ سرغړونه کړي د یو عادي حکومت په توګه ومنل شي. دا یعنی طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې ډیپلوماټان واستوي په نړیوالو غونډو او مجلسونو کې ګډون وکړي او په دې ډول دا پیغام ورکړل شي چې د طالبانو اوسنۍ چلند د منلو وړ دی. حال دا چې داسې نه ده، افغانستان کې له لسیزو راهیسې معافیت حاکم و، یعنی د جرم له ترسره کولو سره حساب نه کول، خو له نړیوالو قوانینو د ښکاره او عمدي سرغړونو لپاره باید پایلې موجودې وي.
آیا
تاسو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت کې کوم معنا لرونکی پرمختګ
وینئ؟
هیله لرم چې د تعلیم په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، خو اړتیا ده چې ډېرې ګډې برخې په نښه کړو، دا چې په کومه برخه کې همکاري کولی شو او له کومه ځایه پیلولی شو. یوناما دا مهال د مخدره موادو پر ضد مبارزې او خصوصي سکتور باندې کار کوي او هڅه کوي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې شامل کړي. دا هغه برخې دي چې د همکاري زمینه جوړولی شي. ځینې نور د چاپیریال ساتنې یا د ماین پاکۍ یادونه کوي چې د ګډ کار فرصت کېدای شي. همدارنګه د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت هم کېدای شي د همکارۍ یوه برخه وي. دا هغه زمینې دي چې ښایي وکولی شي د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
ماتل میں نکلے
چی باران دے جلے رستا دی دل می ڈیرا مر جلے نا مرد لگا پورا وس دے کال نا باران دے نا ترسم دن نا باران دے دروازے کو ہم پختنا باران دے نظر زم دے نہ باران دے نظر زم دے نہ باران دے